بوت چکونه وینیتلی او بیا پلار می خدای وبخي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نو وختي راغې ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسفزی ډېرې پېژنتون کې هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر خون کې پسې چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته هغه خون کې چې بیا پټ شو د خون کې نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ و ښه یې ډېر و ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لنسب سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو دا خو زما کاکا دی لیخ صاحب د خدای وبخښي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ دوی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا طبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبیې ته لاړم کانکور هغه وخت کې و ما کانکور ورنه کړ زه اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی هغه وکیل شده شوره د دشتیارچی د ون نه نو کانکور ما ورنه کړ زه بیا راغلم حبیبیې ته حبیبیې کې هم ډېر ښه ښوونکي موږ لرل ستار خان هغه وخت کې زموږ سر ښوونکي او مدیر و زمنګل برخې ډېر 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 ښه سړی و ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅاپه موږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه و څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې دولسه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم بیا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرزو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې ښې تیرې شولې که هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوښت د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان راغی زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی ده ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وشله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې زه د 15 کالو م چې په افغانستان کې ولسم کې ماغه وخت یم چې په افغانستان کې جنگي اعلان شوه د شیرونو لپاره او هغه وخت زما د شیر کتاب چې نه نو چاپ شوه ما یديږي ما شیرونو په یو کتابچه کې لیکلیو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته مونږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څورته وي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده سرویسه وو د ډاکټر سیب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې داغه کتاب وو داغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې مزاله کومه او زما په خیال سره 400 افغانۍ وی 400 دیش افغانۍ وی 500 افغانۍ وی دا په جایزه کې ما ته ومنل شي ما ته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا مشهور کتاب وو هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته دا جایزې په پیسو باندې
د دې معلومی شي چې شعر تمو تر دې ډېر مخکې مخه کړې و د کلمو شعر ویل پیل کړی دي
او اولنې شعر چې د هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلو زه په ګران باندې لاسو کالوم چې ما اولنې شعر وې د لاسو یو لاسو کالو وو ما د لاسو کالو ما او دا غشیر نور سبیا ما په خټه کې پوینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خړیو بخیننګ یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د سانګې مشهور هغه ډرامې لیکلي شیرونه به لیکل کیسې به لیکلي نو زما یادی دي زوړو کې هم کله چې پلار ډرامه لیکل یا شیر به لیک په بیا به په لوړ غږ باندې په خپل ویل لسته ویو به زمونږ هغه وخت په ګوزبګا کې کور زده ډیر وړو کې و ما غالبا څلور کالو به ما خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لوستل دیو بل لوستل بیا ما د یاد نه یادول دا هغه ماته یاد دي لکه یو شیر یو چې دا د چنو چنهار د کنغمه د لر بنو ده دا یو بندي نیم باندې ماته یاد دي نو اولنې شیر ما په څلورم کې وې بیا غي نرست از ما دام یدیږي چې منګه د ملنګ جان به خوده او بخین داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان ته نو زه دومره وړو کې ومه چې بیا زه ښکارا کېدلم نه په سټیج باندې نو زه یالته یو وډه بګي و نیو دیوال غنیو پاغي و درولم نو ما خپل سیرو هغه مشاعره ته رښتین سیب دی خوده او بخی هغه مرته راغلی او رښتین سیب هغه وخت نه کور جوړ کړی په 200 کې د کامیل ولسوالۍ په 200 کې بیا موږ د گرمی ډوډۍ لاله تلاړو او غالبا خادم سیب خوده دی او بخی خوده په جنتونو کې هغه تشریف راوړل او هغه راغلی نو ولکالي د مشهور لیکل زه په دریم کې مو چې پلار مې خوده او بخی هغه د اول لپاره موږ کتاب راول چې دا اول ولای د هټلر کتاب هغه وخت ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلي کې هټلر ما وسو دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولست ما ته یادی دي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولست خو دې په یو ټکی باندې نیم پوه شو لیکن هغه کتاب ما ټول ولست نو دا ورکواله او دا ورکواله شاعری وځما
دی خپل ژوند سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې تب ولوست دوام بیا پسې ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشول کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وا او د دې پنجابي شاعرو بولیشا بول چې کله ارواوی پیدا شوه ول خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړي هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوي پښتو ژبه ور پکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کلکه دویمه نمره اولنې نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرځه ته کرځي سیب د ترزو مورې غالبا چې د امریکای و هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزا وشول او بیا مونږ مهاجر شو منګ بیا پیخور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه نه ما پی سی بی اول کال لسته وو زه په اول لومړی کال لومړی کال مې وو ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
هغه وخت کې تا وښه ل بیا منګ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیخور په یونیورسيټي کې دی او د شته چې بار پونځونه ډېر خپل وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځای نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کلمه د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې دوه کال غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټري پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړو بل خولې مې په سر کړو هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو چې بیا ډاکټر او ډاکټر ووما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړی و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوخت یاست
ما زما خیال چې د امریکای غک سره زما مرکه یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته مو کومه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه ده ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی وي او خدای نه ماتي هر شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه بل شیرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي او ټولې په چمانی لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی وي او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څنګه د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله په پیښور په سټوډیوګانو کې دا غوښتنې مخ کې یو ژوندې کانسرت مونږ وکړ چې زه دا غوښتنې قربو ما او هغه ژوندې کانسرت یو د بی بی سی پنځشتمه کلیزه وا کلسمه کلیزه وا غالبا لسمه کلیزه وا دا غي په مناسبت باندې دا غي په تلاو ساوت ایشیا د جنوبی آسیا ټول وجبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کا او فارسی خپل پروګرام کا او پښتو خپل پروګرام پښتو کې کوربزومه نو دا غزینه خخته کې خود لښول هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول دا اړیکو بیا روسه نه کور نه جون راغې په دې منځ کې ما غ ډرامې وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر خپل پروډوسر دی او ډیر خپل ډرامې لیکوال دی هغه وخت دی ډیپټي ډایریکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سی د خوانه زوم او اربات سه زمونږ سټوډیو مینیجر او وستې خوري او بخي هغه حق تر رسیدل دي د افغان لوبغاړو ډله ما را غونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو
بله،
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه؟
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم، مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوي او روپ دی، خدای لوي، هغوی دغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې، کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی، او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې او په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې، نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکړه، بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي، ورسره زه خپلې د ورځې چې کمې لیکنې کوم، لکه امپلسیو لیکنې، چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې، په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخواته ما په ژوندانه کې زه د ساينس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساينسي هم کافي لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا جبه د ساينس دګر تنوزي ما فلسفي لیکنه کړی دي او په لسکونو لیکلي دي.
ما غوښتل تاسو څخه پوښتنه وکم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختي است، یعنی رسمي دندمو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. لا هم
و خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځای سړی اخته شي بیا په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو ول چې ساينسي لیکنې مو کړې دي، په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلي دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلي، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي، و چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي، او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خالونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته یو کنه، مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ALS کتاب په پښتو باندې زرا وش باړم. ALS چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما، یا تقریبا په 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی ما. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی، نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سي باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سي ورځې دومره کومه ستړی کیدل. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي چې لیکنې کو شعر نه ځان نشم خلاصولې، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شعر ماته، زما زلو غواړي چې شعر ولیکم، زه بیا شعر لیکم، لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې
شاو به ربان زمان سترګو بل وخلم جانا سما مزر قرار شب پسر گو دے ہر وقت دے دل کب ما و جانانا زمان مدبر کرار رشا مربان زمان ساد سر گو بلا باخ نما جانانا زمان مدبر کرار رشا مربان جفا خوشحال تپ جفا خوشحال وفا در سر تو لو مرکب ماں و جانا سما بدل کرار رشا لکد پڑی ول پول خر متونا جانا سما بدل کرار رشا مربان سما ساد سر گو بلا وخلما جانا سما بدل کرار رشا سر گو کسم نخرم سمر چستر گے غڑوں تا یادو ماں و جانا سما بدب کرار رشا سر گو بلا وخلم جانا سما بدل کرار رشا مربان سما بدل کرار رشا مربان سما بدل کرار رشا مربان سما